السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړ چې د دوی درې ملیشه سرتیری په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه صدر سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډي ریډنګ روغتون ویاند محمد حاسم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپین ماڼۍ لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې خبرې ټغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. بلخوا د اوکراین ستر مرکچی اندری یرمارک هم ویلی دی چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د وی عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندۍ شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی دی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی ده. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کاله عمر درلود. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمي ستوري د مړینې په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په هرات کې طالبان اوس خزینه ډاکټرانو ته هم اجازه نه ورکوي چې له چادرې پرته روغتونونو ته ورشي.
دو ورځې کېږي چې دوی له چادرې پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول.
ملګري ملتونه وایي پرله پسې وچکالي د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کوي.
مشکل اینه که 20 سقه طولا به دم دریا میریم خوردن اینو میاریم سخت بعد مجبوریم خر بطلبیم باز بارون که میکنه باز یخ که میگنه میخره.
درمل تولیدونکي وایي د دې امکانات نه لري چې په لنډه موده کې زیات درمل تولید کړي.
افغانستان کې وسه او قلم دوا جوړول کې تولیدات لري نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان چې څونه مصرف دی د افغانستان ټول مصرف یا پوره کوي سي نه سي کوي.
د پولیو د واکسین پاک لهم له یو مرکل ورو نور مطالب هم شته را سره پات شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د هرات ولایت د حوزوی روغتون یو شمیر خزینه ډاکټران وایي له خزینه ناروغانو او مراجعینو وروسته اوس دوی ته هم روغتون ته له چادرې پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. لږ تر لږه دوه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړی چې پرون دوی تر ساعتونو انتظار او د چادریو له پیدا کولو وروسته روغتون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د طالبانو عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات حوزوی روختون ته پر ورتلونکو خزینه ناروغانو او د دوی پر پایوازانو د برقی په پسرولو د محدودیت له لګولو وروسته طالبانو د دغه روختون پر خزینه روختیا پالانو هم د برقی یا چادری استعمال جبري کړي. لکه تر لګه دوه خزینه روختیا پالانو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د یک شنبه په ورځ دوی تر ساعتونو انتظار او د چادرۍ له پیدا کولو وروسته روختون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د هرات د 420 روختون یوې خزینه ډاکټرې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل. داسې مهال چې په روختون کې دننه بستري ناروغانو دوی ته اړتیا لرله، خو لسګونه ډاکټرانې، نرسانې او قابلګانې د روختون په دروازه کې ساری پاتې وي او د طالب ځواکونو روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوله.
دوه ورځې کېږي چې دوی له چادري پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول او موږ ته اجازه نه راکول کېده چې بالاخره مجبور سو چې بېرته کورونو ته ستانه سو.
د همدې روغتون یوې بلې ډاکټرې په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې ټولو روغتیا پالانو ماسکونه او حجاب کړی و، خو طالب ځواکونو ترې د چادریګانو د اخستلو غوښتنه کوله. د هغې په دې لیکلي پیغام کې راغلي چې پرون د سهار پر وخت روغتون ته راغلو سره له دې چې چادر نماز او ماسک مو لرل، خو د طالبانو د نظامي ځواکونو لخوا یوازې د دې لپاره د روغتون دننه ته د تګ اجازه رانه کړل شوه چې ګنې موږ چادري یا برقه نه لرله. موږ خزینه ډاکټرانې دوه ساعته د تړل شویو دروازو شاته ودرول شو، په داسې حال کې چې په روغتون کې بستر ناروغانو زموږ مرستې ته اړتیا لرله. دغه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې نږدې یوې میاشت راهیسې په دې ولایت کې خزینه ناروغانو او د دوی پایوازانو ته روغتونونو ته له برقي یا چادري پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېده. د دې ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت یوې اوسیدونکې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې سخته ناروغه وه، خو روغتون ته یوازې د دې لپاره د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه چې چادري نه واغوستي.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدی
سو رزی مخی دیر سخت ناروغ هم لارم روختون تا سرال دی چی پورا حجاب می مراد کرده و پا دروازه که ولار طالب دادی بزای چی مانا پختن و گری چی چی مرست در سرکا و لیسم اجازه را نکرده و راتوی ویل چی ولار رسا کور تا او چادری بسرکا و بیاراسا پا دست حال که چی زر دیر اگان سوام او سخت تبا می درلوده مجبور اسمون بیرت کور تستن اسم.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه د بی پولي ډاکټرانو سازمان هم په یو بیان کې ویلي وو چې په هرات کې خزینه ډاکټرانو، ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته له چادري پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. ایم ایس ایف ویلي وو چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. دغه سازمان اندېښنه ښودلې وه چې دغه محدودیت د خزینه ناروغانو مراجعه 28% کمه کړي. د طالبانو دغه تازه محدودیت د بشري حقوقو د څار سازمان لوري غندل شوی او ویلي دي چې دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ برید دی. دغه سازمان د روان نومبر په 9مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړي. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1401 د 1411 په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي وو چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي وو چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات شي. له هغه مهال تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تدبیق په افغانستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډیر شمیر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي کوریا په مرسته هڅه کوي چې ننګرهار او غور ولایتونو کې د شلو کلیو لپاره د پاکو اوبو رسولو سیستمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ماشومان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
سوارلس کلن آصف د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي هره ورځ دا او کشر ورورې له یوه لرې ځایه د بشکو په وسیله د څښاک پاکوي اوبه خپل کور ته وړي. نوموړي نن دوشنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل د دوی په کورونو کې نه بمبې شته او نه هم د پاکو اوبو ژورې څاګانې. نو ځکه د ده په ګډون ډېری ماشومان اړ دي چې شاوخوا یو نیم ساعت مزل وکړي او له سینده د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکي اوبه راوړي.
مشکلش اینه که 20 دقیقه تا اولا به دب دریا میریم خوردن اینو میاریم سخته. بعد مجبوریم خر بوتل بیم. بعد بارون که میکنه باز یخ که میکنه همی خر هست زی کست لخشده میزنه و اوه آوردگی نفر مصرف میشه و باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده. روزانه 20-25 تا 30 تا میده بچه فقط میری که ایمه خدا میده تا.
در ننګرهار جلال آباد ښار د لومړي ناحیې اوسیدونکي شفیق الله هم ورته شکایت لري.
ننګرهار کې هم زموږ خوا کې چې کوم کورونه دي د کورونو اوبه چې دی یو نوی بوی پیدا کړی دی. نو خلک ډېر دی د سکولو د اوبو سره ډېر په تکلیف کې دي. یا چېرته لرې جوماتونو ته ورځي اوبه راوړي. یو مشکلات دي که چېرته دغه کې برخه کې موسسات او جمع دولت وغواړي کار وکړي تر څو خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي چې د څښاک د اوبو سربیره د دوی په سیمه کې خلک د کرنیز اوبو له کمښت سره هم مخ دي.
له بده مرغه موږ نه یوازې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو، بلکې د کروندو لپاره هم د اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ یو. هلته څاګانې وچې شوي دي، بارانونه نه کېږي، وچکالي ده. د غوریان کوم سیند چې دی پکې اوبه وچې شوي دي او اوسمهال موږ د غوریان اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ یو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه سازمانونو څخه غواړي چې د دغه ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ د پلازمینې کابل ډیر شمیر اوسیدونکو هم په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه له ټانکرونو نه په بیه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلی. دغه سازمان پرون یکشنبه د نومبر 23 په خپله ایکسپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولی شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال دوی د سویلي کوریا په مرسته په ننګرهار او غور ولایتونو کې په شل بېلابېلو ځایونو کې د اوبو رسولو سیستمونه رامنځته کوي. یونیسف په افغانستان کې د اوبو رسولو د دوامدار سیستمونو جوړول پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د یوې مهمې حل لارې په توګه بیان کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وړاندې تر دې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کړې او ویلي و چې که په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو کابل ښار به تر 2030 پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 21 په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 50 کلونو کې سخت وچکال په توګه ثبت شوه. د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر کارپوهان او ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې د حکومت او خلکو له لوري د اوبو د سرچینو مدیریت خورا مهم دی. دوی ویلي په کلیو او بانډو کې د کانالونو او کوچنیو بندونو جوړول کولای شي د اوبو سطح لوړه کړي او د غراز اوبه ذخیره کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې اوسمهال د افغانستان نږدې 15 سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت عمده عوامل یاد کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې د 4 ورځو پر مخ روان وي له 15 کلونو کم عمره و 1.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین 2 څاڅکي ورکړل شي. دا چې دغه کمپاین به د پولیو ناروغي په مخنیوي کې څومره موثر وي په دې اړه نوریاس نوري د پولیو د واکسین له متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې ده چې په افغانستان کې یخنۍ ته په پام سره څه فکر کوي چې دا کمپاین به په تیره بیا په لری پرتو سیمو کې بشپړ تطبیق شي کنه.
په افغانستان کې خو د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاینونه د کال په سر کې چې پلان سي بیا خپل ټاکلي وختونو باندې تطبیقیږي. په دې کې د کال په ټولو برخو کې دا کمپاینونه تطبیقیږي، هغه که دوبی، پسرلی، منی یا ژمی. نو دا کمپاین هم په هغو سیمو کې دی تر ډېره بریده پورې کم چې د پولیو له لوړ خطر سره مخ دي. او که موږ تاسې وګورو ډېری هغه ولایتونه پکې شامل دي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، او همدا سیمه له وخته په افغانستان کې د پولیو لپاره تر ټولو له خطره ډکه سیمه ده. او د ماشومانو معافیت هم په دې سیمه کې کم دی، د واکسین کوریج یا پوښښ هم په همدې سیمه کې تر د هېواد د نورو سیمو په پرتله ډېر کم وي.
تاسو دغه د ولایتونو یادونه وکړه، له اکثر دا ولایتونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي. په تېره بیا د کونړ، لغمان او نورستان کې فکر کوئ چې هوا ته په پام سره چې اوس ډېره سړه شوې ده دغه کمپاین به هلته بشپړ تطبیق شي؟
زه فکر کوم افغانستان که څه هوا یخه ده خو ژمی په بشپړ ډول سره هلته تر اوسه نه دی په افغانستان کې پیل شوی. نو د کمپاین په تطبیق کې باید کومه خاصه ستونزه ونه اوسي، او د پولیو له منځه وړلو پروګرام طبعا د خپل سکیجول مطابق کمپاینونه پلانوي او د اړتیا مطابق یې پلانوي. نو هلته خو په افغانستان کې که موږ تاسې وګورو سږ کال د پولیو پیښې شته، او په محیط کې هم تقریبا 50 زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو په دې اساس باندې کمپاین ته طبعا اړتیا ده چې هلته پلان شوی او تطبیقي
ویل شوي چې دا کمپاین به د څاڅکو په بڼه، یعنی له 50 کلونو کم عمره ماشوم ته به 2 څاڅکي د پولیو ورکول کیږي. توپیر د څاڅکو او د تزریق په څه کې ده؟
د څاڅکو واکسین او ظرفي واکسین چې د پیچکاري له لارې ماشومانو ته لګول کیږي، دا د پولیو ناروغي په وړاندې دوه ډوله واکسین دی. د پیچکاري له لارې کوم واکسین تطبیق کیږي د هغه که موږ ووایو فائده ډېره ده او مؤثریت یې ډېر زیات دی، تقریبا 95% مؤثریت لري. خو د هغه تطبیق ډېر زیات پرسنل ته اړتیا لري، ډېر زیات تخنیکي کسانو ته اړتیا لري، ځکه په یو ځل باندې د هغه تطبیق مشکل دی. او د څاڅکو کوم واکسین چې دی دا ټولیز معافیت رامنځته کوي، ځکه د کمپاین په شکل دا تطبیق کیږي، او د دې تطبیق هم ډېر اسانه دی، هر کس کولای شي دا تطبیق کړي. نو د کمپاین په شکل کې دا تطبیقیږي تر څو هلته ټولو ماشومانو ته رسیدګي وسي او هغه تر پوښښ لاندې راوستل شي.
د عام روغتیا وزیر د دغه کمپاین د اعلانولو په مهال ویلي دي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې قومي مشران، مخاور، دغه راز ملا امامان او خپله میندې او پلرونه باید مهم رول ولوبوي. د دوی رول څومره مهم ده چې دغه کمپاین ماسر وي؟
په خاص ډول باندې بزوام د مند او پلورونو رول تر هر څه زیات مهم دی، ځکه ماشوم سره دوی په نږدې تماس کې دي، ماشوم د دوی اولاد دی. نو تصمیم د واکسین کولو یې هم دوی نیسي. نو کچیرې مند او پلورونه دا تصمیم ونیسي چې خپل ماشومان به واکسینوي، نو زه هیڅ ستونزه نه وینم چې دا کمپاین دې بریالی نه شي. د دې تر څنګ موږ تاسو په ټولنه کې بېلابېل قشرونه لرو او خلک د هغوی تر تاثیر لاندې وي. نو په ډېری سیمو کې داسې خلک شته دي چې هغه د ځینو مشرانو یا د ځینو علماو تر تاثیر لاندې دي، د هغوی په خبره کوي. نو که چیرې علما او قومي مشران له خلکو وغواړي تر څو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي، نو طبعا دا کمپاین به په ښه ډول تطبیق شي او بریالی به وي.
تاسو چې د پولیو د کمپاینونو یوه اوږده تجربه لرئ، څه سپارښتنه کوئ په تېره بیا میندو او پلرونو ته؟ پولیو څه ډول ناروغي ده؟ یعنی په دغه حرکت سره دوی کولی شي چې د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري، که څنګه؟ مشخصې سپارښتنې مو څه دي میندو پلرونو ته؟
په افغانستان کې کله چې یو څوک د پولیو ناروغي په هکله خبره کوي، نو خلک دا مقایسه کوي له نورو ناروغیو سره چې په اوس وخت کې مرګ عمر ډېر زیات دی. نو دوی دا وایي چې پولیو خو دومره ماشومان نه متضرر کوي لکه د مثال په توګه نسناسته دی یا ځینې نورې ناروغۍ دي. خو د دې هغه سابقې ته کتل پکار دي. دا یو داسې ناروغي ده که په پراخه کچه خپره شي مرګ عمر به ډېر زیات وي، او دا داسې ناروغي ده چې تداوي هېڅ نه لري. که موږ تاسې تقریبا یو شل 15 کاله پخوا وختونو ته ولاړ شو، هغه وختونو کې دې ناروغي د کال 3.5 لکه ماشومان متاثره کول په ټوله نړۍ کې. نو خطر یې ډېر زیات دی اوس په ټوله نړۍ کې. دا لمن زوړل شوی فقط افغانستان او پاکستان کې په ځینو خاصو سیمو کې شتون لري. کچیرې له دې سیمو دا ناروغي ورکه شي په بریالیتوب سره نو ټول نړۍ به ځین بېغمه وي، ځکه په دې ناروغي باندې فوکس ډېر دی. دومره اوږد مزل تر سره شوی دی، که دا اوږد مزل په پای کې نړیوال پرېږدي نو ټول نړۍ بېرته ځین په خطر کې کېږي. نو په دې اساس باندې میندې او پلرونه که کومک وکړي له دې پروګرام سره او د کمپاینونو په ترڅ کې فقط ماشومان واکسیناتورانو ته راوباسي، که کور کور کمپاینو یا که چېرې مسجد په مسجد او تر مسجده یې ورولي، دا دومره غټه ستړیا نه دی دوی لپاره، خو د دوی به یو ډېر لوی کومک وي په نړۍ کې له روغتیا سره.
د پولیو واکسین متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دننه د درملو تولیدونکو کارخونو د زیاتولو خبره کوي، یو شمېر درمل پلورونکي او د درملو تولیدي کمپنیو مسؤلین وایي په هیواد کې دننه په لنډه موده کې دومره درمل نشي تولیدولی چې د افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې دننه اوس په کافي اندازه معیاري سړې خونې، تجهیزات او خام مواد نه لري او په بازار کې هم ورځ بلې ته بهرني درمل په کمیدو دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د نن د درملو تولیدونکو کارخانو او اقلامو شمیر زیاتوي، خو د درملو یو شمیر کاربارین وایي چې د هیواد اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو په لنډ وخت کې او له بهرنیو مرستو پرته شونې نه ده چې د افغانانو د اړتیا وړ ټول درمل تولید کړای سي. دوی که څه هم د اعلان ته خوښ دي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې له نږدې درې اونیو راهیسې له پاکستان او د دې هیواد له لارې له هند په بشپړه توګه د درملو واردېدل بند سوي او په هیواد کې دننه په کافي اندازه تولید ته زمینه نه ده برابره سوي. د درملو د یوې کمپنۍ مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کوم کمپنیانې چې فعلاً دلته کار کوي، داسې کمپنیانې شته چې همدلته افغانستان کې علامه دوا جوړول کوي، همدلته افغانستان کې تولیدات لري. نو دا معلومات نه کېږي چې دا بیا د افغانستان څومره مصرف لري، د افغانستان ټول مصرف بیا پوره کوي سي یا نه سي، کومه خام مواد له پاکستان نه راتله. نو اوس به معلومات نه کېږي چې دا خام مواد دوی د چین نه واردوي، د هند نه واردوي، یا د ایران نه راوړي، دا کومه نه سي پوره کوي. ولا وضعیت خو که د دې حساب باندې ووینې وزیت
خانه ده. تغشان د کابل د پروان هوټل چیري چې د درملو تر ټولو لوی بازار دی، یو شمیر درملتونونو مسولین وایي په هیواد کې دننه ستا تولیدونکي کمپنۍ دومره درمل نسی تولیدولای چې دوی بازار ته وړاندې او د خلکو اړتیاوې پرې پوره کړای سي. د یو درملتون او درملو یوې کمپنۍ مسول شفیق وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وارد مخه له پاکستانه د درملو د واردېدو بندښت سره د درملو له کمښت او د بایو له لوړوالي سره مخ دي.
بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد.
لهغه محل چې پاکستان درمل بند شول، تر 50% د ډیرو درملو بای لوړی شوی. ډیری کورنۍ او حتی د ذخیره لپاره درمل یوړل، همدا اوس بازار کې درمل زخت زیات کم شوی. د خلکو اړتیاوی پرې پوره کیدای نشي. اوږد محل کې شونې دي، خو فعلاً د هیواد اقتصادي حالاتو ته په کتو شونې نه دي، ځکه همدا اوس هم موږ درمل په ځمکتلو کې ساتو چې لږ ساړه دي. تر هغه نور پورته معیاري امکانات نه لرو.
د پروان هوټل کې د درملو یو واردونکي شرکت مسؤل قسیم حیدری بیا وایي چې تر هغه چې په هیواد کې دننه په بشپړ یا هم په کافي اندازه د افغانانو د اړتیا وړ درمل او روغتیایي تجهیزات تولید سوي نه وي او هیواد په دې برخه کې په ځان بسیا سوی نه وي، په خبره یې باید له هیواد بهر درملو د واردېدو مخه ونه نیول سي. د ازادي راډیو ته وویل
په داخله افغانستان بس تولیدات کوم کمپنۍ حتی شرکتای شندهی جنس از بیرون به حساب مواد خام میشاند.
په افغانستان کې دننه ډېری کمپنۍ که څوم خپل خام مواد له بهر اخلي او خواغه شان کیفیت باندې درمل نشي تولیدولای، کوم چې له بهر راتلل. موږ خپل مخکې له هند او پاکستانه درمل راوړل، ډېر سهولت خو اوس چې دا هر ځای بند شوي د درملو بیې لوړې شوې دي. طالبان باید د دې وضعیت د حل لپاره یې ولاره ومومي، باید حداقل اوس لپاره یې دا لارې نه بندولې.
د درملو او روغتیایي تجهیزاتو د کاروباریان داسې وخت د څرګندونه کوي چې تازه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د کیفیت لوړولو، د تولیدونکو کارخانو او د اقلامو په ډیرولو یې کار پیل کړی دی. په دغه وزارت بیان شرافت زمان د اکشن بي پورس د نومبر په 23مه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د درملو او روغتیایي تجهیزاتو تولید 130 کارخانې فعالیت کوي او تر 600 اقلامو درمل تولیدوي. د وزارت په هیواد دننه او بهر افغان پانګوالو نه غوښتي چې د درملو پر تولید پانګونه وکړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شنبه په ورځ د نومبر په 23مه په خپل اکسپانه لیکلي و چې هند ته د دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزی د سفر پر مهال هندي چارواکو سره په افغانستان کې د درملو تولیدونکو فابریکو پر جوړولو هم خبرې اترې سوي او ټاکل سوي. یو هندي پلاوی په دې هدف نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د درملو د کمښت اړوند اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې دغه هیواد لا له وړاندې له اقتصادي ناورین سره مخ او د بهرنیو مرستې پرې درول سوي دي. دغه راز د طالبانو له واکمنېدو سره له تیرو 4 کلونو راهیسې د تیر جمهوري نظام په پرتله هم کورنیو او هم نړیوالو پانګوالو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کمې او یا هم بندې کړې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د هندي فلمونو نومیالی ممثل درمندر دیول د نومبر په 24مه د 9 اتیا کلونو په عمر مړ شو. صدر اعظم نریندرا مودی پر اکسپانه بیان کې ویلي دي چې د نوموړي په مړینه د هندي سینما یو دور پای ته ورسید. رویټرز او د فرانسې خبری آژانسونه وایي درمندر له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ناروغه و. نوموړي په لسګونه فلمونو کې تمثیل کړی او په 1950 کال کې د شولې په فلم باندې ډیر مشهور شو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسنتین کتو کے سامنے مت ناچنا سبا.
دا غږ د هندی فلمونو مشهور اداکار درمندر دی چې د نومبر په 24مه د هند ممبئی ښار په یو هسپتال کې د 9 اتیا کلو په عمر کې مړ شو. درمندر له 13 کالو راهیسې د بالیوډ یو له مشهورو اداکارانو وو او نوموړي په دې موده کې شاوخوا 300 فلمونو کې کار کړی. درمندر د هند ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او یو شمیر نورو هیوادونو کې خورا زیات مینوال درل. درمندر د اکشن فلمونو ترڅنګ په کومیډي او رومانس کې هم خپل ځانګړی مقام لري او د خپل ځانګړي غږ، ډایلاګ او انداز په بنیاد یې په میلیونونو مینوال پیدا کړی.
لیکن چا مې ته مګر لیکن مې کوم څه نه کړو. خپل بندوق کا کارتوس یې چھوڑ دو. بسنتي ګلې کو جلدی جا.
د درمندر لومړنی فلم دل بی تیرا هم بی تیرے وو. له هغې وروسته د نوموړي د کامیابو فلمونو یو نه ختمیدونکې لړۍ پیل شوه. درمویر، لوها، میرا گاؤں، میرا دیش، چھپکے چھپکے، راجا رانی، سیتا اور گیتا یو له مشهور فلمونو وو چې نوموړي پکې د اکشن هیرو ترڅنګ د ټوکو ټکالو او مینې محبت کردارونه ډیر په کامیابی سره لوبولي وو. خو تر ټولو مشهور فلم یې په 1950 کې شوله وګرځید چې درمندر پکې د ویرو کردار لوبولی وو او هیروین یې د نوموړي اوسنۍ میرمن او د هندي فلمونو یو بل وتلې چهره هما مالنی. د درمندر، امیتاب بچن، امجد خان او هما مالنی دا ګډ فلم 50 کال پس هم د مشهورو فلمونو په فهرست کې حسابي کې.
اپنا خیال رکھنا.
درمندر د دسمبر په 8 کال 1950 کې د هند پنجاب صوبې د لودیانې ضلع په نصرالی کلی کې زیږیدلی و او پوره نوم یې دھرم سنگھ دیول و. د نوموړي دوه زامن سنی دیول او بابی دیول دا وخت د بالیوډ مشهوري چهرې دي. که څه هم درمندر د بالیوډ یو له کامیابو اداکارانو وو خو نوموړي د هندي سینما نمبر 1 یا اولنی مقام ترلاسه نه کړل شو او وجه یې د هغه وخت ملګري فلمي ستوري لکه دلیپ کمار چې اصل نوم یوسف خانو، راجیش کنا او امیتاب بچن وو. په 2012 کې نوموړي ته د هغه د خدماتو په سر د هند حکومت د پادما بھوشن ایوارډ ورکړ. د بی بی سی په وینا نوموړي به همیشه ویل چې هغه هیڅکله د نمبر ون جوړېدو په هڅه کې نه دی پاتې شوی. په یو مرکه کې نوموړي ویلي وو چې ټول پام یې دې ته ګرځولی وو چې څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د نوموړي مړینه د هندي سینما د یو دور اختتام بللی دی.